سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو موږ ښک د ازادي رادیو نوري اوس تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندې صفونو نه 3215 مترو د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه ټول شپګ نه ووري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر وای د دوه په غونډه کې د طالبانو له ګډون وتاجبه کړن دي، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. خغلی میلر پرون سه شنبه خبر لاندې ویل امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي، تر ټولو لومړی هغه داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نشي چې نور هیوادونه متاثر کړي. د همدې اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال خبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپل خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو کار ته لازم لاسرسي پرته ژوند مخې ته وړي. ملګري ملتونو په خوا هم ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. له بل پلوه بیا ملګري ملتونه وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبره نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړی ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک، روپۍ ټولنې او آسیې پراختیايي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړې او د نږدې 9 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 10 او 11 او 15 نیټه په هرات کې زلزلو له 250 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې لڅ باندې دونی مکلونو وروسته په ظاهرا نومړنی بهرنی سفر کې د سعودي عربستان مکی ښار ته تللی دی. په ژوند خبري ژانس د خغلی غنی د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی په کې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپله محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمي سند دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2018 کال د اگست په 15 نیټه هغه مهال کابل او چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ننوتل، وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عربي اماراتو ته تللی دی. او روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نه مطلب ورګنونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د اطلاعاتي وزارت د حکم لمخي هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي د راډیو ته ملوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه نن لیکي چې د دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت خي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړي و. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټيفن کوپس ویلي پر ازادي راډیو دا محدودیت په دې باندې دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د پرافغان نجونو د طالبان له خوا بندي ست په اشاره ویلي دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغان نجونو د بندیزونه څومره جنسیتي اپارتاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنۍ ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستان بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان راستانه شوي دي ستونزې در سره شریکوو.
بارانونه هم دي او زمن ده او جم نشته ده او بېخي دي مریفتیا سره دي او پتنګ راغلي یو شي نه لرو نه دي جی لرو نه درمل د دوا دپاره موږ هغه نه لرو.
همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور لرو چې د برټانیې د کابینې یو وزیر په دې اعتراف کړی دی چې برټانوي ځواکونه په افغانستان کې جنگي جرایم ترسره کړی دي. دا چې دا جنگي جرایم چیرته او کله ترسره شوی دی په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې موزه فريده سیال د وقاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت کورونه یو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلې کې خبرداري ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونو او سیاست او کړنې د نجونو خزو پر ضد د تبعیض ظلم او تسلط شکر غوړه کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل امید زهر ملور.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پینځو کارپوهانو په یو ګډه اعلان کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت روسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل. خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندې دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین پالیسي او عمل چې خزي د سخت نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقيقي ګواښ او ژوندۍ حقیقت دی. یو داسې حقیقت چې اوسمهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لاله لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خزي هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو لامل په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتون کړي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زنان زیر فشار است.
څه ځای تر فشار لاندې دي؟ کونسي او پارک نشي تللی. د تحصیل اجازه نه لري. کله کور هم بهر وځي په بیلابیلو نومونو نیول کیږي یا هم زورول کیږي چې ته حجاب نه لري. هغوی چې نه ورشي وي هم حجاب یې مراد کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل
د کابل یوې بلې اوسیدونکو هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دی او نور باید د حالت پای ومومي.
لدې زیات دی ناورین نه رامنځته کوي. لدې زیات دی د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي. لدې زیات دی د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او لدې خپل سر او کړنو دی لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو خود په زده کړو تحصیل کار ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولې چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. لبل پلاوه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نوري موخې تعقیبوي. د چ نوري موخې څه دي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه په غونډه کې د طالبانو نه غړون ته په اشاره سره وای طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکو کې ونده لري. دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن به پورس په خبري غونډه کې خبرلانو ته وویل طالبانو د دوه په غونډه کې ځکه غړون ونه کړ چې د په وینا دوی بلا بیلی مخه تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نکړه چې طالبان کومې مخه تعقیبوي. نو موري د دوه په ناسته کې د طالبانو د استادې د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استادو سره د روسي او ایران د استادې د پڅنډه کې دوه په اړه دیوی پښتنې په جواب کې وویل طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. نو موري د غوډوړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسي او ایران ځنګړو استادو د دوه په غونډه کې د افغان خزو د حقوقو او د مدني ټولنې لپینځو استادو سره لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دوی تر واکلاندې ملي رادیو ټلویزیون ته د میټو میلر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوس مهال د افغانستان استازیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپل مداخله خوانڅه کړی. میټو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقوقو ته د طالبانو پر درناوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه ویل
موږ د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نه شي، تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه په کې شتون ولري. او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
د غراز د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کرن ډیکر هم د دوه د غونډې د پېټر رسیدو په تړاو په خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي او هغه هم د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو د لازیاتو نظرونو اورېدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوه په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکری بارکزی آزادۍ رادیو ته ویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استادو په ګډون جوړه شوې وه د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خرابې کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالاتو کې هغه په افغانستان خلکو ته موثر واقع نشي، مګر د طالبان منافعو ته به ډیره ګټه وکړي.
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل
که اوس د پاره طالبان دغه رقابتونو نه په خپل ګټه استفاده کوي، خو صحیح دی چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلون کې به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پرځای کولو ادعا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وهیا افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزپ دې راپور کې د کډوال ستونزو ته هم تم کیکو.
د کډوال نړیوال سازمان یا آی او ایم وی افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوي په اندېښمنون کې ډول په تیزی سره مخ په زیاتې دودي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګون کې بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستان د افغان کډوالو وترلو ته په اشاره سره لیکلی دی په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دی چې له 1000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمهم ده او جم نشته ده او بېخي دي مریضتیا سره دسې یو پتنګ راغلي یو. شی نه لرو، نه دی جی لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو، کاروبار نشته.
نو پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې
وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو. موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وايي په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله 1,600 کسان ډېر مړه شوي او تر 4,000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوې مرګ ژوبله د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په 13 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3,015 ترافیکي پیښې شوې دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د تلونیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1,600 کسان مړه شوي او تر 4,000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 102 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لوی لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړه شوي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه:
4 پکې زمونږ د کورنۍ او 4 کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور باغې خان غاډ نه شپه او تیاره کټې کړی و رات نه کور ته کړی جلال آباد راوله. 11:30 بجې د شپې وې چې دی باندې په نسروبي کې ګاډی اوښتی و.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول اوس د خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې ازادي راډیو ته ویل:
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. له همدې ترافیکي پیښې له امله ماته $3,000 زیان و.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکی پیښو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومی میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي وو یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې سل ترافیکی پیښې رامنځته شوې چې پکې د 9 کسانو د مړ کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې دولت وزیر د سېشنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیا د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوه په اړه د چړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په وخت خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و. خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید اسکه تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي خایسنو یو قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښې وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنی پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزش
انسانانو دا څرګنده ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. د په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري
که عملی نیست.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمیر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډیر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بیلابیلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکی افغانانو په وژلو تورن شوی وو.
نن د جنوري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له پیواکمنې د ورسته کډوالۍ تر شوې اندېښنه څرګندوي چې ماشومان په مورنی ژبه لزده کړو به برخې دي. دوی وایي چې د مورنی ژبې ژوندې ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومانو سره کوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید خپل ماشومان ترمنځ د مورنی ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 30% وګړي په مورنی ژبه لزده کړو به برخې دي. یا سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنی ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په آلمان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته آلمان ته پناه وړي وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او آلماني ژبه یې اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او اته کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج آیلولرنینګ بالالری میزبان مملکت ته تل اورګانیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامدار توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو ترڅو لک تر لګه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکوال سمیا رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یو پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لري کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبې او ادبیاتو کارپو فرهنګي فعال غفول لیوال وی ارتیا د چافان کډوالې کورنۍ د خپل ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالی لګښته ارتیا لري.
دغه فعالیتونه په دو طالبانه او خپل خوخه بڼه نشي ترسره کېده. غوړه دا ده چې ویخ ملتونه یا د ویخو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپل مورنۍ ژبه د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپل ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمي چې د طالبانو حکومت یې یو لور له لوړو زده کړو او بل یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش
پد گاف نشودنی 3 سال شد از دست مرم. شپغم تولگی کی وا اوم تولگی تتلا اوس 3 کال کیگی لزدا کرو محروم شوی ز یو موریم چغواړم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیل کړی وی څو پراتلون کی کی وش کولای خپل ستونزې په خپل حل کړی اړیواله ټولنا او هغه هوادونه چې زمو غاګ اوري هڅه دی وکړي څو کونزی او په هنتونونه خلاص شي او ټول په خپل جبا زکړی وکړي.
د مورنی ژبې نړیواله ورځ د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شو. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وخت و. د 2008 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کیدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو